اینی و همکارانم از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان برنامه میکروفون شما را فراموش نکنین و در نیم ساعت دیگر حالا با اسمت سارون باشید.
ډیر زیات مننه. ساعت 8 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، د دې ساعت په خبرونه کې خبری مطالب لرو او په سر کې به واوري چې د امریکا د کانګرس څو غړي د امنیتي موافقې د نه لاسلیک کېدو په صورت کې له افغانستان سره د مرستو د بندیدو خبرداري ورکړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان له حکومتي چوکیو په انتخاباتو کې د استفاده کوونکو چارواکو په باب ویلي دي چې ولسمشر ته شکایت کړی دی. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا یو سناتور وایي د امنیتي سند له لاسلیک پرته دوی د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام نشي ورکولی. د انتخاباتو کمیسیون وایي ولسمشر حامد کرزی باید په دې بهیر کې د دولتي چارواکو د مداخلې په اړه تصمیم ونیسي. او په عراق کې څو بریدونو د امنیتي مامورینو او ملکیانو په ګډون 14 کسان ووژل. د خبرونو تفصیل. د امریکا یو سناتور وایي که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي، امریکا نشي کولای د افغان ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې غړی سناتور کیلی ایوت پرون د کانګرس له دوو نورو غړو سره په کابل کې دغه تړون د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم وباله.
که دغه تړون لاسلیک نشي، امریکا د افغانستان د امن لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ ته ادامه نشي ورکولی، ځکه دغه تړون د خوندیتوب لپاره مهم دی. زموږ پوځیان قانوني خوندیتوب ته اړتیا لري.
خو ولسمشر حامد کرزی له دې سناتورانو سره د ملاقات پر مهال یو ځل بیا د تړون د لاسلیک لپاره د افغان حکومت پر شرایطو ټینګار وکړ. د سولې د پروسې عملی پایل، د سولې ټینګښت او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی د افغان حکومت اساسي شرایط دي. په پام کې د نن په سلګونو کسان د وسلوالو طالبانو په حملو کې د ملکیانو د وژنو پر خلاف په کابل کې احترازي غونډه وکړي. شاوخوا شلو خبریالانو او د مدني ټولنې غړو دغه لاریون رابللی دی. د دې حرکت یو تنظیمونکي امید شریفي ازادي راډیو ته وویل چې د دې راټولېدنې ګډونوال به د طالبانو پر ضد شعارونه ورکوي. دغه اعتراضي غونډه وروسته تر هغه جوړیږي چې وسلوالو طالبانو د نوي کال په شپه د کابل سرینا هوټل په منځ کې پر خلکو وسلواله حمله وکړه. په وژل شوو کې د فرانسې خبری آژانس افغان خبریال سردار احمد، د هغې میرمن او دوه ماشومان هم شامل دي. د سردار احمد مړی نن یک شنبه په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر حامد کرزی وغوښتل چې د یو مشخص کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو د ګټې اخیستنې له کبله د یو دولتي چارواکي په اړه تصمیم ونیسي. دغه کمیسیون ونه ویل چې کوم دولتي چارواکي د کوم کاندید په ګټه دولتي امکانات کارولی دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل چې هیله لري ولسمشر په دې اړه جدي اقدام وکړي.
مونږ دغه موضوع د ولسمشر سره شریکه کړې ده. امیدوار یو چې ولسمشر په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او دغه افراد او اشخاص چې سوء استفاده کړې ده دندې وځنډول شي او یا هم دوی د خپلو پوستو څخه برطرفه کړي شي.
د ځینو کاندیدانو پلویانو څو ورځې مخکې د پکتیا والي جمعه خان همدرد تورن کړ چې د ولسمشرۍ د کاندید زلمی رسول په ګټه له دولتي امکاناتو ګټه اخلي. د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر خبرداري ورکړی که کوم دولتي چارواکی دغسې یو کار وکړي، له ولسمشر څخه به یې د استعفا غوښتنه وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په عراق کې څو بمی بریدونو د امنیتي مامورینو او ملکیانو په ګډون 14 کسان وژل. د پولیسو چارواکي وایي د بریدونو پیل په شمالي ښار تکرید کې د سړک غاړې د بم په چاودنې سره وشو. څو دقیقې وروسته چې سیمې ته د څېړنو لپاره پولیس راورسېدل، بله چاودنه وشوه چې چارواکي وایي 15 پولیس او دوه ملکیانې ووژل. د بغداد د شمال په 100 کیلومترۍ عدیم ښارګوټي کې پر یوې امنیتي پوستې ځانمرګې برید وشو چې درې ملکیان او درې پولیس یې ووژل. شمالي ښار مؤسل ته نږدې د سړک غاړې بم چاودنې یوه پوځي پوسته په نښه کړه چې دوه سرتیري ووژل. په جنوبي ښار بصره کې بیا د ډزو په تبادله کې یو پولیس افسر ووژل شو. د روسیې پلوي ځواکونو پرون په کریمیا کې د اوکراین د هوایي ځواک دوه اډې ونیولې. دوی سویس تلپول ته نږدې د بلبک اډه او د کریمیا په لویدیځ کې د نورو فیدوریفکا اډه ونیوله. په هغو ویډیوګي تصویرونو کې چې د بلبک اډې په خوله کې اخیستل شوي ښودل کېږي چې وسلوال پوځیان په ملکی جامو کې اډې ته ننوځي. په راپورونو کې د شاهدانو په قول ویل شوي چې په دواړو پیښو کې چاودنې یا ډزې نه دي اورېدل شوي. روسیا وایي اروپایي ټولنې چې د جمعې په ورځ د کریمیا د بحران له کبله پر دولس روسانو او اوکراینیانو بندیزونه ولګول له واقعیت سره اړخ نه لګوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان الکساندر لوکاشیویچ پرون وویل روسیا د متقابل ځواب حق لري. دغه وزارت په یوه جلا اعلامیه کې وویل مسکو هیله لري چې اوکراین ته د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارونکو د لیږلو پریکړه به د اوکراین د داخلي بحران په حل کې مرسته وکړي او د ملي لوټ تالان مخه به ونیسي. دغه سازمان ویلي دغه څارونکو ډله به په ټول اوکراین کې د شپږو میاشتو لپاره پر امنیتي وضعیت خپل معلومات راټول کړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ادعا کیږي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې د چین د مخابراتو یا ټیلیکمونیکیشن او انټرنیټ د اصلي مرکزونو د انټرنیټ سرورونو ته نفوذ کړی، حساس معلومات ورڅخه اخیستي او د چین د جکپولو چارواکو خبرې او ایمیلونه یې څارلی دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي د هغو اسنادو پر اساس چې د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي ایډوارد سنودن ورکړي، د امریکا د ملي امنیت د ادارې د دې عملیاتو هدف دا و چې معلومه کړي د چین د مخابراتو د ادارې یعنی هواوی او د چین د آزاد بخښونکي پوځ ترمنځ څه ارتباطات دي. او رسته خبر دا چې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ په هاګ کې د کېدونکې سرمشریزه په درشل کې هالند ته ورسید. په دې سرمشریزه کې د اټومي امنیت پر موضوع خبرې کیږي. دا لومړی ځل دی چې د چین یو ولسمشر هالند ته سفر کوي. د چین ولسمشر او د هغه میرمنې له رسیدو سره سم په امستردام کې د هالند پاچا ویلیام الکساندر او شهزادګۍ ماکسیما سره وکتل. وروسته تر هغه چې دوی د شپې د ډوډۍ لپاره په دام میدان کې شاهي ماڼۍ ته لاړل، د بخښنې نړیوال سازمان په دې میدان کې یوه مظاهره راوویستله. دوی په چین کې بشري حقونو ته د چینایي چارواکو د پاملرنې غوښتنه وکړه. د خبرونو پای.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اورېدی شئ. د دې خبرونه په دوام کې را سره واوري. د امریکا د کانګرس څو غړو د امنیتي موافقې د نه لاسلیک کېدو په صورت کې د عسکرو د ایستلو او د مرستو د بندیدو خبرداری ورکړ.
که چیرې دغه دوړخیز امنیتي تړون لاسلیک شوی نه وي، کانګرس به خپل ټول سرتیري خپل هیواد ته راوبولي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی له حکومتي چوکیو په انتخاباتو کې د استفاده کوونکو چارواکو په اړه وایي
مونږ اجرات کړي دي او مونږ په دې برخه کې هغه ثبوت او مدارک او شواهد راټول کړي دي او د ولسمشر په ادرس باندې لیکلي دي.
افغان کروندګر د زیاتو ورشتونو له کبله د شو فصلونو هیله لري، خو له حکومت هم مرسته غواړي.
ماشاءالله دا کالم ډیر خراب دی، بارانونه موسو
بندونه وسول سیلو خراب کړی دی. حکومت ورته باید بازار ته جوړ کی باید.
د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د احتمال په اړه هم راپور لرو. د ازادي رادیو خبرونه او نور راپورونه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو په بپاڼه کې ولولئ او یا هم واورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د بپاڼې پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي که چیرې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي موافقه لاسلیک نشي، دا مسأله به امریکایي او افغان سرتیرو همداراز افغانستان ته خطرونه پیش کړي. د امریکا د کانګرس دروغ غړیو پرون له ولسمشر حامد کرزي سره تر کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې د غراز د باګرام له محبس څخه د بندیانو پر خوشي کېدو اندېښنه ښکاره کړه. دوی وویل د دغو بندیانو خوشي کېدل امنیتي ستونزې رامنځته کوي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د کانګرس غړو د امنیتی تړون نه لاسلیک کېدل او له باګرام زندان څخه د بندیانو خوشی کېدل د افغانستان لپاره خطرناک بلل. د امریکا د مشرانو جرګې غړي سناتور جو دانیلی امنیتی تړون له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام د یو شرط په توګه یاد کړ. دوی وویل که دغه تړون لاسلیک نه سي، امریکا به خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه وباسي. که چیرې دغه دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک سوی نه وي، کانګرس به خپل ټول سرتیري خپل هیواد ته راوبولي. که چیرې دغه تړون لاسلیک نه سي، نه یوازې زموږ پوځیانو بلکې افغان سرتیرو، افغانانو او دغه هیواد ته به هم دا مسأله خطرناکه سي. ښاغلی دانلی وویل دغه تړون د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د دوام لپاره هم مهم دی. د امریکا د کانګرس درې غړو سناتور جو دانلی، سناتور کیلی ای یوت او د استازو د جرګې غړي سټیفن لینچ پرون په کابل کې له ولسمشر حمید کرزي سره تر کتنې وروسته په یوه کنفرانس کې دغه خبرې وکړې. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې غړي سناتور کیلی ای یوت له باګرام زندان څخه د بندیانو خوشی کېدل د افغانانو او امریکایانو لپاره خطرناک بلل. هغې وویل د دغو بندیانو خوشی کېدل امنیتي ستونزې ولاړوي.
This is unacceptable. These detainees
دا د منلو وړ مسأله نه ده. د دغه زیاتو بندیانو لاسونه نه یوازې د امریکایانو بلکې د افغانانو په وینو سره دي. له محاکمې پرته د دغه بندیانو خوشی کول زموږ له انتقادونو ور هاخوا افغانانو ته د خوندیتوب ستونزې جوړوي چې موږ ورته اندېښمن یو. دغه کسان باید خوشی نه سي. افغان حکومت د باګرام زندان 15 تنه بندیان د سلواغي یا دلوي پر څلورویشتمه خوشی کړل. د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې تیره پنځمه هم د 1500 نورو بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. که څه هم دغه کمیټه وایي خوشی سوي کسان څو کله له اسنادو او شواهدو پرته بندیان و، خو امریکایي چارواکو دغه بندیان خطرناک کسان بللی دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه دولتي چارواکي ولسمشر کرزي ته ورپیژني چې د کوم مشخص کاندید په کمپاینونو کې دولتي امکانات کاروي. دغه کمیسیون وروسته تر هغه دا خبره کوي چې په ورسیو کې د پکتیا والي او څو نور دولتي چارواکي د یو مشخص کاندید لپاره په کمپاین کولو تورن شول. که کوم برحال دولتي مقام یو مشخص کاندید ته کمپاین کوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په وړاندې څه اقدام کوي؟ سالم محمد صالح دغه پوښتنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ویندوی نور محمد نور څخه د مرکې په پیل کې کړي.
نه باید د دولتي امکاناتو او وسایطو څخه د یو کاندید په نفع او د نورو کاندیدانو په زیان ګټه واخیستل شي. که چېرې داسې کار ترسره کېږي، دا په حقیقت کې یو تخلف او تخطي ده. او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې که چېرې ثبوت او مدارک ترلاسه کړي، موږ د هغې پرېکړې په اساس باندې چې ولسمشر د 11 کاندیدانو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ازاو سره کړي ده، موږ دغه ثبوت و مدارک و شواهد راټولوو او بالاخره ولسمشر ته لیږو تر څو دغه فرد چې تخطي او تخلف یې کړی ده او دولتي امکانات یې د یو چا په ګټه کارولي دي، د هغې مخنیوی وکړو او د هغې وظیفه تعدیل شي او یا د خپل پوست څخه آزاد شي.
بله نور صاحب، تاسو څه ډول اسناد غواړي؟ مثلا په خپله والي او د والي ویان دغه رزنو چارواکي په غونډه کې حاضر دي د کاندید سره یو ځای، حتی چې د والي ویان انانسري کوي، تر دې بل ښکاره ثبوت تاسو ګوري؟
کوم موارد شته چې تاسو اشاره کړي ده موږ اجراءات کړي دي او موږ په دې برخه کې هغه ثبوت او مدارک او شواهد راټول کړي دي او د ولسمشر په ادرس باندې موږ لیدلي دي. پرته د دې چې تاسو تاسو ورته اشاره وکړي، او بل په هم په ورته ولایت کې ترسره شوی ده چې یو لوی تخلف او تخطي و، موږ دغه موضوع د ولسمشر سره شریک کړي ده. امیدوار یو چې ولسمشر په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او دغه افراد او اشخاص چې سوء استفاده کړي ده دندې وځندول شي او یا هم دوی د خپل پوستو څخه برطرف کړي. تاسو پوهیږئ کوم والیان یا کوم وزیران چې د دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستی شي یا اخلي، دوی خپل ولسمشر باید وظیفې وځندوي او یا هم تعلیق کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې کوم صلاحیت نه لري. نو موږ ثبوت او شواهد د نهادونو څخه یا د خلکو څخه یا د کاندیدانو څخه راغونډوو او د ولسمشر ته لیږو.
نو که چېرې خپل ولسمشر په دې تورن وي چې خپل ولسمشر دغه کمپاینونو ته زمینه برابروي، نو بیا بل ارګان کوم یو دی چې تاسو به مراجعه ورته کوئ؟
وګورئ، بهترین نهاد یا بهترین ارګان چې خلک په دې برخه کې تفاوت وکړي هغه د مطبوعاتو له لارې خلکو ته وضاحت ورکول دي. که چېرې ولسمشر په کوم کره ثبوت او شواهد او مدارک باندې پکل پکرونه کا او هغه افراد اشخاص چې استفاده کړی دا اقدامات ونکړل د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې شمول ده چې موږ دغه ثبوت او مدارک او شواهد د خلکو سره شریک کړو او هغه موارد چې موږ او د افغانستان د حکومت ترمنځ تبادله شوې دي هغه هم خلکو ته په واضح ډول وښيي. مثلا موږ د ثبوت او مدارک لرو او په دې برخه کې اجراءات نه دي.
د دیارلس ودرې نیوم کال انتخابات تحلیلونه خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه
په کابل کې نن په سلګونو کسان د وسلوالو طالبانو په حملو کې د ملکیانو پر وژنې د اعتراض لپاره د سیرینا هوټل مخې ته راټولې شي. په همدې هوټل کې د نوي کال په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې 9 تنه ملکیان ووژل شول. په وژل شویو کې د فرانسې خبري آژانس افغان خبريال سردار احمد د حق مرمن او دوه کمکی ماشومان هم شامل دي. د سردار احمد مړی نن په کابل کې خبرو ته سپارل کیږي. په همدې موضوع سالم محمد صالح راپور لري.
راغون سیوی کسان به د طالبانو لخوا د ملکیانو وژنه وغندي او د دغو وژنو د مخنیوي غوښتنه به وکړي. د خبريالانو د مدني ټولنې د غړو ورزشکارانو او نورو فعالانو په ګډون به په سلګونو کسان نن ماپښین د سیرینا هوټل مخې ته سره راغونډ سي. دوی به د طالبانو او د دولت د نورو وسلوالو مخالفانو پر ضد توند شعارونه ورکوي. د دې حرکت یو تنظیمونکی امید شریفي دی. زموش پیغام طالبانو ته چې د افغانانو دشمنان دي، زموش کوچنیان او میرمنی وجنی او پر ملکی اهدافو بریدونه کوي، دا دی چې اعمال یې افغانانو ته د منلو وړ نه دي او په ټول قوت د طالبانو دغه کارونه غندو. دوی پر ضد شعار ورکوو او په مشخص ډول طالبان د اسلام او هیواد دشمنان بولو. د افغان خبریال سردار احمد د هغه د میرمنې او دوه ماشومان مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. د جنازې تر مراسمو وروسته اعتراضي غونډه کیږي. دغه څلور کسان د نهو هغو ملکیانو په ډله کې شامل و چې د نوي کال په اوله شپه د کابل سیرینا هوټل په منځ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې ووژل شول. سردار احمد د فرانسې خبري آژانس ته کار کاوه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولند دغه آژانس ته په لیږل سوي لیک کې د خبريالۍ په ډګر کې د سردار احمد فعالیتونه ستایلی دي. همدا تیر میاشت یو سویډنۍ خبريال نیلس هارنر په کابل کې ووژل سو او تر هغه مخکې په بلخ کې یو افغان خبريال وډبول سو. یو امریکایي سناتور سټیفن لینچ پرون کابل ته د سفر پر مهال د سردار احمد مرګ ته په اشاره وویل په افغانستان کې خبريالان په خطرناک وضعیت کې دي. The family of a journalist that پاکستان کې د خبريالانو ډله تر بل هر ځای په خطرناکو شرایطو کې کار کوي. د سردار احمد د هغه د میرمنې او دوه ماشومان د مړینې لکبله د دله کورنۍ او د لبل ماشوم سره چې سخت ټپي شوی خپل خواخوږي شایم. د طالبانو په برید کې د سردار احمد او د هغه د کورنۍ د درې غړو وجل کېدو زیات ژورنالیستان په غوسه کړي او ځورولې دي. په پاکستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه هم د طالبانو دغه عمل غندلی او لټول رسنوي څخه غوښتي دي چې د دوه اونۍ لپاره دي د طالبانو خبرونه نه خبروي.
لکه چې ومریدل نه یاد افغانستان له آزادو رسنوي د ملاتړ ادارې په ټول رسنوي ژغ کړی چې د دوه اونۍ لپاره د طالبانو خبرونه او اډاوي خبرې نه کړي. دوی د کابل سیرینا هوټل په حمله کې د یو افغان ژورنالیست سردار احمد او د هغه د کورنۍ د غړو د وژلو په اعتراض کې د خوشتنه کړې ده. په یاد لري له اتنی موټر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې پروګرام کې د افغان خبريال سردار احمد او دغه د ماشومانو د وشلو او پر خبريالانو د بریدونو په اړه ستاسو نظرونه ته انتظار باسو. اوس هم ټول ویډیو رسپانو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ رسپانې په یوه لیکنه کې ویلي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان جګړه پای ته رسوي، روسیا د افغانستان په یو شمیر پروژو کې په پانګونې سره د هیواد ته بیرته راګرځي. واشنگتن پوسټ رسپانې د کابل د کور جوړولو په فابریکه کې د یو سپین ږیری افغان کارګر چې د شوروي د وخت ماشینونه ګوري عکس چاپ کړی او ورلاندې د دغه کارګر له قوله لیکلي داسې احساسوي لکه د سړې جګړې دوره چې بیرته راغلی وی. واشنگتن پوسټ وای په داسې حال کې چې د امریکا په مشه جګړه په افغانستان کې مخ په سړی دوده، مسکو په اوکراین او منځنی ختیځ کې د ځان شکیلولو ترڅنګ په افغانستان کې پانګونه کوي. د ورسپانې له لیکنې سره سم روسیا د پخوانی شوروي اتحاد د وخت په افغانستان کې ویجاړ شوي تاسیسات بیا جوړوي څو په دې هیواد کې خپل سیاسي او کلتوري نفوذ زیات کړي. په کابل کې د روسیې د سفارت ویندوی ستیپان انیکیف وویل دا سمه ده چې په افغانستان کې د روسیې ګټې مخ په زیاتېدو دي. دا بیخي څرګنده ده، موږ غواړو چې په سیمه کې خپل رول پراخ کړو. دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، بلکې زموږ د خپلو هدفونو لپاره هم ده. واشنگتن پوسټ ورسپانې دا لیکنه وروسته له دې خبره کړې چې تېره اونۍ ځینو لویدیځو کارپوهانو وویل چې د ناټو د لویدیځې اروپا متحدان د افغانستان پر ځای اوکراین او په خپلو ختیځو پولو کې د امکاناتو او منابعو د متمرکز کولو غوښتونکي دي. د کاناډا هافینګټن پوسټ ورسپانې بیا په یو راپور کې هغه دوه کاناډایان معرفي کړي چې د پنجشنبه په شپه د کابل د سیرینا هوټل په حمله کې ووژل شول. په هغوی کې یوه زینب قاسم نومیږي چې له یو نیم کال را په دې خوا په کابل کې په رضاکار ډول ماشومانو ته انګلیسي ژبه ورزده کوله. هافینګټن پوسټ د زینبې د ورور کریم قاسم له قبل کښلي چې ویلي دي دا د ټولو افغانانو کار نه دی، په حقیقت کې د یوه کوچني او خطرناک اقلیت کار دی چې افغانستان ته ننوتی دی. کریم علي همداراز ویلي چې خور په افغانستان کې امنیت احساسو، خلکو ورسره ښه چلند کاو او له هیڅ شي نه بیریده. بل کاناډایی روشن توماس نومیږي، هغه ډاکټر و چې درې ماشومان لرل او په کابل ښار کې ماشومانو ته د زده کړې لپاره یو خصوصي ښوونځی جوړ کړی و. دواړو هم زینب قاسم او هم روشن توماس د آغا خان له انکشافي شبکې سره همکاري کوله. که څه هم طالبانو په دې وروستیو کې حمله زیاتې کړې دي چې وروستۍ نمونه یې د کابل په سیرینا هوټل او دغه راز په کندهار کې چاودنه وه، خو ولسمشر حامد کرزی وایي چې هیله لري چې سوله به وکړي. ولسمشر کرزی د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وویل چې پاکستان نور له روان وضعیت دردېدلی او سولې ته دی پخپله هیله لري. د وویل چې راتلونکي انتخابات به هم په افغانستان کې د لا زیات ثبات سبب شي. په دې اړه له کابل د احمد زبیر ژمن راپور واوري.
ښاغلی کرزی وایي د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوي او په همدې ډول به یو ورځ په افغانستان کې هم د سولې خبرې کیږي. هغه وویل پاکستان د دې وضعیت نه ډیر دردېدلی او د افغانستان طالبان هم غواړي چې سوله وکړي.
سوله هم میای په افغانستان،
افغانستان ته سوله هم راځي، سراسري سوله. پاکستان له خپل طالبانو سره خبرې کوي، خبرې پر مخ ځي. د افغانستان طالبان هم زموږ سره تماسونه نیسي، غواړي چې خبرې وکړي. نن یا سبا دا کار کیږي، نن او سبا دا کار کیږي. پاکستان نور د دې حالت زور نه لري، ډیر درد دی ولید.
درد بسیار دید.
خغلی کرزی ویل هغوی چې غوښتلې د جګړې او خرابې لارې په افغانستان کې خپل اهداف ته ورسیږي، وو پوهیدل چې لدی لارې نه کیږي. نوموړي ویل دوی په شوي چې افغانستان او افغانانو سره د زور تخریب او ګواښ لاره نه کیږي. ولسمشر کرزی په خو هم پاکستان ته په اشاره ویلی وو یو ورځ به په خپل لاس روزلې مار وچی. افغان چارواکي فکر کوي چې د افغان دولت وسلوال مخالفین د پاکستان په خاوره کې روزل کېدل چې اوس په خپل دې هیواد ته پستون ځای بدل شوی. خغلی کرزی په داس حال کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله مند دی چې د ډلې د انتخاباتو پر وړاندې کېدو سره خپل حملې زیات کړي. په عین حال کې دولت د ملا معتصم آغاجان په مشرۍ د طالبانو د پخوانیو چارواکو لوی ډلې سره د سولې خبرې پیل کړي، خو خپل طالبان لا هم د سولې خبرو ته حاضر نه دي. خغلی کرزی چې د نوي تعلیمي کال د پایل په غونډه کې خبرې کولې، همدارز ویل چې راتلونکي انتخابات به هم په هیواد کې لا ښه ثبات رامنځته کړي. هغه د خلکو وغوښتل چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي.
زموږ 11 میلیونه ځوانان ښوونځیو ته ځي، 11.5 میلیونه که زموږ لویان هم په همدې شمېر کې راووزي او رایه ورکړي، نور لا نور به وي. که کم راووزي تر 8.9 میلیونه ورسیږي، افغانستان کامیاب دی. تر 6 میلیونه هم کامیاب دی. د باندې راووزی، رایه ورکړی او خپل هیواد کامیاب کړی.
د سولې راوستل به له ښاغلي کرزی نه وروسته نوي ولسمشر ته هم یو لوی چیلنج وي.
در انتخابات رای می دهید؟
بله چطوری؟
بله ما خود رای دادیم.
چطور رای نمیدیم؟
بله شرکت میکنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک. گام به گام از رادیو آزادی.
افغان بزګران نوی کال ته خوښ دي. دوی وایي نیت یې کړی چې سږ کال د زیاتو حاصلاتو په خاطر په خپلو کروندو زیات کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې تیر کال په هیواد کې د هیواد اړتیا تقریبا په خپل هیواد کې تولید شوی و. افغانستان هر کال سبانې 6 میلیون ټنه غلې ته اړتیا لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان بزګر د تیر ژمي ورختونو او د نوي کال په سرلی هلمند کړي چې لخپلو کرواندو او باغونو څخه ښه حاصلات پورته کړي. د کابل ولایت درې بزګرو شیر آغا محمد امین او عبدالرحمن آزادی رادیو ته وویل
ماشاءالله دا کالم ډیر خراغه بارانونه مو سو د قانون دي تخم ته ماشینالات ضرورت لري ترکتول ته ضرورت لري ترشلی بسغه ته ضرورت لري بندونه نشته شل دي سټاله ټول ارسه وو بو خراب کړي
د قانون خو چاول په سالاش کوټو ته ضرورت لري مس بندونه وړي او بو ترکتول نشته مثال کوپراتیو او منطقه کې نشته
بندونه وو ټول سلو خراب کړي دي حکومت ورته باید بازار ته جوړ کی باید هغه باید په پروشو رسیږي د قانون باندې توانی نسی.
د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې دا هیواد هر کال 6.5 میلیونه ټنه غلې دانې ته اړتیا لري. د یاد وزارت چارواکي دا هم وایي چې د هیواد تیر کال خپل د اړتیا وړ تقریبا ټوله غلې دانه په هیواد کې دننه پوره کړې وه. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس ډاکټر جاوید قائم د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل که طبیعي آفتونه پیښ نشول هیله ده چې دا اندازه غلې دانه بیا هم په هیواد کې دننه تولید شي. د وویل په دې صورت کې به یوازې د 500,000 متریک ټنو غلې دانې واردېدو ته ضرورت پیښ شي. ډاکټر جاوید قائم د بزګرانو غوښتنې پر ځای وګڼلې او ویل چې سکال پلان لري د سباندې 12 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د هیواد بزګرو ته بزري تخمونه تراکتورونه او داسې نور کرنیز ماشین آلات آماده کړي.
حدودا تقریبا 7 میلیون دلار امسال ما در بودجه گرفتیم برای خریداری تخم بذری و کود کیمیایی.
سکال مو شاوخوا 2 میلیون دلار په بودجه کې ځانګړي کړی چې د هیواد بزګرانو ته کیمیاوي سرې او بذری تخمونه آماده کړي او د کوپراتیفونو لارې یې پرې وویشو. همدارنګه د کرنې وزارت یو اندازه نوره بودجه په پام کې نیولې چې بزګرو ته ماشینونه آماده شي. د دې ترڅنګ له چین سره یو تړون شوی چې هغه هیواد به د 5 میلیون ډالرو په ارزښت افغان بزګرو ته ماشین آلات اخلي او د بندونو جوړولو ته یو ځانګړې پروژه لرو چې فعالیت یې روان دی.
په یاد لري چې له لنډو خبرونو وروسته تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د افغان خبریال سردار احمد او د هغه د کورنۍ د کړیو د وژلو په اړه ستاسو نظرونه اورو. د پاکستاني وسلوالو طالبانو استازی او د حقانی مدرسې بنسټګر مولانا سمیع الحق وایي چې د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره ځای ټاکل شوی دی. نوموړي دا خبرې د شنبې په ورځ یعنی پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او د پاکستان د حکومت لخوا له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د نوي ټاکل شوی کمیټې له غړو سره تر کتنې وروسته وکړي. نوموړي همدارز ویل چې نږدې راتلونکي کې به د دواړو خواوو مخامخ خبرې پیل شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی الله شفق په رالېږلې راپور کې واوري.
د پاکستاني وسلوالو طالبانو او د هیواد د حکومت ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو ځای نه هي شوی دی. د پاکستاني وسلوالو طالبانو استازو او د پاکستان د حکومت لخوا د نوې ټاکل شوې کمیټې غړو د شنبې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د لومړي ځل لپاره سره ولیدل او د مذاکراتو دروان بهیر په ګډون د دواړو غړو د مستقیمو خبرو اترو د ځای ځایګي د ټاکلو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دا غونډه چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر په غوښتنه بلل شوې وه نږدې 3 ساعته دوام وکړ او د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو ځای ځایګی هم پکې نهایي شو. د غونډې په پای کې د پاکستاني طالبانو استازي او د حقانی مدرسې بنسټګر مولانا سمیع الحق له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په راتلونکي 2 ورځو کې به د پاکستاني وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا او د حکومتي کمیټې ترمنځ مستقیمې خبرې اترې پیل شي. په دې غونډه کې د حکومتي کمیټې او د طالبانو لخوا د ټاکل شوې کمیټې غړو ګډون کړو او په دې کې د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو لپاره ځای وټاکل شو. اوس په راتلونکو 2 ورځو کې په یو خوندي ځای او زموږ په موجودګۍ کې د طالبانو او حکومت ترمنځ مستقیمې خبرې اترې پیل شي او هیله لرو چې دا خبرې به یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. نوموړي همداراز وویل چې د امنیتي ستونزو له امله نشو کولای چې د پاکستاني طالبانو او د حکومت سلامتی کمیټې د غړو ترمنځ د خبرو اترو ځای سرګند کړو. مولانا سمیع الله قمدار زیاته کړه چې موږ به د طالبانو او د حکومت ترمنځ د سولې خبرو اترو د کامیابولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړو او تر وروستي هده به کوشش وکړو چې مذاکرات له ناکامۍ سره مخ نشي. د پاکستانی طالبانو د استازو او د هیواد د سولې د کمیټې ترمنځ په داسې وخت کې د لومړي ځل لپاره لیدکاته شوي چې وسلوالو طالبانو د همدې میاشت په دویمه نیټه له حکومت سره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړی او خپل ټول فعالیتونه یې لغوه اعلان کړي دي. که څه هم د پاکستانی طالبانو استازي مولانا سمیع الحق د چهارشنبې په ورځ په ملتان کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو چې وسلوال طالبان په دولتي او هغه ځایونو کې له مذاکراتو ډډه کوي چې حکومت ور په ګوته کړي دي. بل خوا د پاکستانی حکومت لخوا د ټاکل شوې کمیټې غړي وایي چې دوی له وسلوالو طالبانو سره د وزیرستان په ګډون هر ځای کې خبرو اترو ته چمتو دي.
له همدې راپور سره د دې خبری سرویس پای ته ورسیدو. خو له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی، موضوع به بیا هم درته تکرار کړم. خو لومړی د دې سال لنډ خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا یو سناتور وایي که د کابل له واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي، امریکا نشي کولای د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. په پام کې د نن په سلګونو کسان د وسلوالو طالبانو په حملو کې د ملکیانو د وژنو پر خلاف په کابل کې اعتراضي غونډه وکړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون له ولسمشر حامد کرزي وغوښتل چې د یو مشخص کاندید په ګټه د دولتي امکاناتو د ګټې اخیستنې له کبله د یو دولتي چارواکي په اړه تصمیم ونیسي. په عراق کې څو بمي بریدونو د امنیتي مامورینو او ملکیانو په ګډون 14 کسان ووژل. د روسیې پلوي ځواکونو پرون په کریمیا کې د اوکراین د هوایي ځواک 2 اډې ونیولې. روسیا وایي اروپایي ټولنې چې د جمعې په ورځ د کریمیا د بحران له کبله پر 12 روسانو او اوکراینیانو بندیزونه ولګول له واقعیت سره اړخ نه لګوي. ادعا کیږي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې د چین د مخابراتو یا ټیلیکمونیکیشن او انټرنیټ د اصلي مرکزونو د انټرنیټ سرورونو ته نفوذ کړی. او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په هاګ کې د کېدونکو سرمشریزې په درشل کې هالنډ ته ورسید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. هتل کابل سیرینا در شب نوروز شاهد یک حمله تروریستی بود. در این رویداد 9 تن به شمول 4 خارجی کشته شدند. مرگ یکی از خبرنگاران افغان با همسر و دو فرزندش در این حمله در هتل کابل سیرینا خیلی یک پیامد ناگوار برای بسیاری ها داشت. نیروی اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان از تمامی رسانه ها در کشور خواست تا برای 2 هفته بر نشر خبرهای طالبان شورشی تحریم وضع کنند. در این میان انتظار می رود صدها تن امروز در کابل در اعتراض به ادامه کشتار غیر نظامیان توسط طالبان در برابر هتل کابل سیرینا گرده هم بیایند. بر اساس گفته های تعداد از تنظیم کننده های این گرده همایی، شرکت کننده ها تصمیم گرفتند تا علیه طالبان شورشی در این گرده همایی امروز شعار بدهند. سردار احمد خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس، همسر و دو فرزندش در حمله تروریستی شب نوروز در کابل سیرینا کشته شدند. قرار است جنازه سردار احمد امروز در کابل به خاک سپرده شود. شما در مورد ای خبرنگار چی نظر دارین و این حمله را دربارش چی فکر میکنین که حمله بر رسانه ها و کارمندان رسانه ای چقدر تاثیر گذار بالای البته کار خبرنگاران خواهد بود؟
بله، همدار از لکسنگ چی نی ویلی دی نی دی نظر پا باره که ستاس و نظر سره نی یا در افغانستان لازاد و رسانه یا در ملاتر اداره پا طول و رسانه یا جخ کرده چی در دو اونه یا لپاره در طالبان و خبرونه و اداوی خبری نکری در خبریالان و در مسئولیت کمیتی هم ورت غشته نکریده. خو لبلی خواه پا کابل که نن پسلگونو کسان در وصلوال و طالبان و پا حملو که در ملکیان و پر وجنی در اعتراض لپاره در سیرینا هوتل مخی تراتولی جی. پا همدی هوتل که در نوی کال پشپه در وصلوال و طالبان و پا حمله که نه تن ملکیان و وجل شد. در رسانه و طولن و دا غشته نم کرده چه نور طالبان و تا وصلوال طالبان و نوی بلکه تروریستان یا ترهگری و بولی. تاسی اوریدون که چه فکر کوی چه خبریالانو سره د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ همداشي به ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ 0999 203 540 بیا وایم 0999 203 سوه سلویشت او یا هم 0-8-2-2-5-5 زموش ده تیلیفون شمیری دی.
بله شنونده هم داریم روی خط، بفرمایید سیب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلامون از کرامات تاست و محترم آوریدون کتم را میکنم عبدالمنان دقیق من کابل در قربان مزامت دارم.
نه ربانی کوی دقیق سیب کردی ودان
تشکر خیرون سی تکمینو تاستی او گوری یعنی مثال دقیق ترستان در ایمان مثال دقیق کار در وزد اگر پخواه یعنی سدیدی حکومت پخواه که یعنی پا امدقا سیاست بانی دی کامیابی لاست اولا بخاطر دیر تا در هر جای بجان که ما تا معلوم یعنی ارتکالان ماشون دای او از ویده شمال تا مثال دست برست کلی در که وقت غد کچه بسی یعنی معلوم ایوانخ دیشتل دا مخالفین مثال دیل پارا تا خلق قتل کشتارون فی اصحاب رو تخشکولا یعنی دوی آقا سیاست تا وزا پوری هم قد نیوله دا پدر خاطر با نمثال دا قتل کشتار کی یعنی دوی مثال تا دی خاطر پی سیاست نپی که پی سیاست دی تیبلا دی آقا دی شور ایت ترخ خاطره باید مثال یاد که قتل هم نو که یعنی طول دی افغانستان خلق ورد احساساتی سو جا اتراواس یو پدر زورات باندې یعنی دی په سیاست کا پوه چې هم مثال دا سیاست دی ناکامه ده
بشه دقیق سب د پښتنه له تاسو څخه
دا مور کړ
دقیق سب د تاسو څخه یو پښتنه ده دی
دمه ودنه لپاره کې یعنی باید د اپر لپاره مثال دا کسان څه چی شي عمل د پمغه عمل باندې اچي اځه ته کوي عمل کار باندې اچي روز باندې د شګر باندې مغه د احشات کارو کسبت ان تمام نړۍ ته نه کول ټول طالب دي چې د مدرسې دي د اسلام یو رکن مثال ته دین دا طالب او یا غوالي ورته وی چې نو دغه تمام افغانانو کې دا راته
مننه سلامت او سید دقیق صاحب کردی ودان
تشکر مهربانی لطف کردین و تا دقایق بعد با تعداد از خبرنگاران هم صحبت خواهیم کرد که همکاران یا هم مسلکان سردار احمد خبرنگاری که قربانی یک حمله تروریستی در کابل شد تماس خواهیم گرفت و نظریات اونا را هم بپرسیم و همچنان با یکی از برگزار کننده های گرد همایی امروز در نزدیک هتل کابل سرینا.
اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون
میروانی سب
السلام علیکم سروان صاحب شاهزاده نبینه ام دکنار ولایت مرکز اسلامآباد متاسف سرباری سکیم
مهربانی
کنم سب
مهربانی سب
گرانه در کما پیخه سی رمیز است کم پا کابل سی فایده شده و در یه رو جورنالیست سر اخبال اولادونو پا حق پرست و زد آقه و کورانه ای تا در الله رب العزت سی خسابر جمیل غالم و در شایدان و رونو تا در الله رب العزت سی خسابر جمیل غالم گرانه بدبختی ها در افغانان پا هر طرف در سراغلی در زدوم روی ما کتا سواخ این چیر تا افغانان ایسی طالبان و رونو در افغان دفار خودسی لازم نده چی یو جورنالیست سره در مرمن و سره در ولو ما شما ناغت پا قتل مانده لسوا در چه مقصد دفار و کم مرام دلر و کم عدب دیو او بیا در کابل شهریان نمیدائی نوازو در رونو در انتخاریان خودسی در اسمان ننر کجیگی خو په همدغه لارو باندې راځي همدا تاسو ورته په کورونو کښې خپل ځای ورکوئ مه ورکوئ داسې خلکو ته په کورونو کښې ځای چې هغه د افغانانو د مرګ په خاطر راغلي هغه د افغانانو د جوبلې په خاطر باندې راغلي نو د خدای روی ته وګورئ تاسو کابلیان دغه شان خلکو ته ځای مه ورکوئ او د وسلوال پوځ نه مې دا غوښتنه ورونو څو کمربنده په کابل ته پراتې دي دا په کمه لار باندې راغلله ضرور هم دی که دوی وسلوال پوځ د دې دولت په سره لاس دی په رینجرو کښې راوړي هلته کښېنوي دغلته ګوره مهم وزارتونه دي قصر دی دا په کومه لار باندې راغی دا اسمان نه راکته شو خو ضرور دوی سره د کوم پولیسانو لاره ورسره وه او بیا مې د دولت نه دا غوښتنه چې دغه شخصي کوم سکوټونه چې جوړ شوي دا زر تر زره لغوه کړي او دا زر تر زره د منځه یوسي همدغه خلک دی چې دسه خلک را وړي په خپلو موټرو کښې او یو فساد او شر او په افغانستان کښې جوړوي مونږ ته نو دغه شهید ته دلبلعزت صبر جمیل ور په برخه کښې او زموږ افغانانو وروڼو ته د الله ربالعزت د تل لپاره صلحه راولي دغه نوي کال سره خدای دې وکړي چې د افغانان د هېواد نه دغه د جنګ سره د تل لپاره ټول شي
سلامت اوسه ګورم دان چې ټلیفون هم وکړو او نظر مو سره
مهرباني سلامت باشین شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 موضوع برنامه را هم یک بار دیگه براتان اعلان میکنم که در باره کشته شدن یک خبرنگار افغان با همسر و دو فرزندش در هتل کابل سرینای است که در شب نوروز این حادثه رخ داد و تعداد زیاد از خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها این حمله را شدیداً محکوم کردند. قرار است امروز صدها تن در کابل در اعتراض به ادامه کشتار غیر نظامیان توسط طالبان مسلح در برابر هتل کابل سرینا گرد هم بیایند. یکی از شرکت کننده های این گرد همایی زهرا موسوی خبرنگار و روزنامه‌نگار است که امی حال در تماس مستقیم تلفنی با ما هستند. خانم موسوی سلام، صبح شما بخیر. مشخصا خواست شما در گرد همایی امروز چیست؟
سلام و صبح شما و شنوندگان رادیو آزادی هم بخیر. ما تعدادی از شهروندان و فعالان اجتماعی و خبرنگاری در کابل دست کم قرار است امروز در جوار هتل سرینا آخرین حمله‌ای که متاسفانه شب سال نو اونجا متاسفانه رخ داد و باعث کشته شدن چندین غیر نظامی از جمله یک خبرنگار شد، امروز جمع خواهیم شد و از حکومت آینده افغانستان، از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواهیم خواست تا موضعشان در کمال دوست و دشمن افغانستان روشن کنند و خطوط قرمز خود را به ملت افغانستان اعلام کنند. ما از اونا خواهیم خواست که حتی در حکومت آینده سیاست حکومت قبلی را دنبال نکنند و سیاست التماس و سیاست به اصطلاح فرودستی را در برابر دشمنان افغانستان کنار بگذارن، یک. و دو، ما اعلام خواهیم کرد که جریان مردمی در برابر طالبان و بر علیه طالبان یک جریان مردمی اجتماعی و شهروندی و مدنی آغاز شده که ما این جریان به هیچ عنوان نخواهیم گذاشت خاموش شود. مردم افغانستان دیگر با دشمنان این مرز و بوم تحت هیچ شرایطی، با کسانی که غیر نظامیان و کودکان را این مرز و بوم میکشند به نام مخالفت، ما قطعا سر سازگاری و سر آشتی نخواهیم داشت.
بله خانم موسوی، چرا از حکومت آینده، از حکومت فعلی چرا نه؟
حکومت فعلی راستش بخواهیم آقای نعیمی در چندین سالی که به ترتیب به نوزامتی کشور به دست داشته سیاست های متناقض و چندگانه ای داشته، از طرفی این حکومت از عمرش چند روزی باقی نمانده، فکر میکنم ارزشی را ندارد که ما دوباره مطالباتی را که در تمام سالها حکومت خواستیم در زمینه خطکشی میان دوست و دشمن دوباره تکرار کنیم. و باور من پیام ما به این حکومت دیگه بیفایده است، بخاطر که حکومت گوش شنوا نداره. بنابراین با توجه به عمر کمی که از حکومت مانده، ما مطالبات خود برای این تجمع اعتراضی و شهروندی از حکومت آینده و نامزدان ریاست جمهوری به اصطلاح آینده خواهیم داشت. این حکومت به باور من گوش برای شنیدن داره و نه منطقی هست برای فهمیدن این مطالبات مدنی ما.
بله، من حیث یک خبرنگار و روزنامه‌نگار چه فکر میکنین کشته شدن سردار احمد بالای پیکر رسانه های افغانستان تا چه حد تأثیر گذار خواهد بود؟
آقای نیمی، رسانه های افغانستان در 12 سال گذشته از جمله یک پرکارترین و دو آسیب پذیرترین اقشار اجتماعی بوده. ما شاهد چندین و چندین مورد کشتار رسانه ها و کشته شدن رسانه ها از این خانواده رسانه ها و خبرنگاران از سوی طالبان دهشت افکن بودیم. در آخرین مورد مسئله ای که در کارته نو، انفجاراتی در کارته نو اتفاق افتاد، شما اصلا به جالب نسیم خبرنگار جوان کشته شد. در مناطق پرآشوب و پرسرش همیشه طالبان به سراغ خبرنگاران میرن. این بار این کشتار در کنار کشتار کودکان بیگناه و افراد غیر نظامی کاسه سبر جامعه خبرنگاری و جامعه مدنی و جامعه شهروندی افغانستان و به ترتیب لبریز کرده. و ما این بار جمع خواهیم شد و با تحریم و بایکات خبری رسانه ها و فعالیت گروه دهشت افکن و دشمن و اونا خواهیم نشان خواهیم داد، حداقل در حالت بسیار بسیار مدنیش، که ما در 2 هفته بایکات میکنیم هر نوع پوشش خبری شما را دست کم در رسانه های داخلی. شما برای ما وقتی به عنوان حقوق انسانی ما ازش قائل نیستیم و ما هم دست کم میتونیم شما را از اجندای به اصطلاح خبری و از اجندای فعالیت خبرنگاری خود خارج کنیم. این حداقل کاری که میتونه جامعه خبرنگاری افغانستان انجام بده در برابر اعتراض بله. کشتار بی‌رویه غیر نظامی ها در برابر دهشت افکنی و وحشت آفرینی که طالبان و گروه طالبان انجام بده.
با تشکر فراوان از شما خانم زهرا موسوی، خبرنگار و روزنامه‌نگار افغان.
وس په ولر شو نور اوریدون کوته چې د ټلیفون په لاین کې منتظر دی. مهرباني وکړئ آزادی رادیو دا میکروفون ستاسو.
سلام علیکم سره تاسو داود لرنو اوریدون کو ټول همکارانو ته سلامونه احترام د هلمند ولایت د سنگین نوول سوالي محمدي خبر کوم.
مهرباني کوئ محمدي صاحب.
نظر دادی په دې باره کې چې دا سامه خبره ده چې د تورستان او بدل کې یعنی دغه ډله واقع ده او دا چې خبره هم ده چې دا خود خارجانو او دغه اغالي د پاکستانیانو د اتحای د طرف لاس یا او دا چې ترتیبات دلته خامخا په دغه منطقه ده چې رینا اصل چې د چا په ولکه کې وو یا د چا په تصرف کې وو په دې منطقه کې په دې خلکو کې هم د امنیت په خلکو کې لاس لري خلک لري سړي لري دې له سړیو دا کار نه کېږي او یو مخ بداسم نه وي چې یو مخ دا په تورستانو کې دا ډله ده القاعده چې دا طالبان ټول شامل کی جگہ بدی کی رنگ رنگ سے صدا خالص سچ دا افغان ہر مومن ہر ولز گناہ و گئی دا مددگار دی دا خوئے ہر رقم تے ٹیلیفون کی پروردی دا یا نفاس دی خدا کی خلق دی کی دا غیر پاکستانیان او دا غم دی کو سد تے راضی روزل کی جی او دا دلے بدا غم دی حکومت دی بدا کھڑی کی دا خلق سا کی مالا والا دا پیسو دا فاری دا گل غلام مانی دا ہے علامانی ادمون سے معلوم خبر ہے کہ وہ سے مثلا اگر جو کاندیدی جو دی ان سے ممکن تھا یعنی والا غیر دے ہم یہ وقت تھا بارڈر کے خط کی تھی بین المللی تھا
اور موسم خارجی ہے اصلی پشتنہ دار اصلی پشتنہ دار محمدی صاحب محمدی صاحب خیر لموزم مخارجی شه کور ودان سلامت اوسه که په دې اړه نظر سرګن کی چې د دې خبريالانو ټولنې چې وایي چې د طالبانو خبرونه او دوغوی اداوی د 15 ورځو په مخ مخ پروي په دې اړه که نظر سرګن کی خوشاله بسو بل
اړه تا چې موافق هستین که اینا تروریست خطاب شوند چون در حمله تروریستی شب نوروز تعداد 9 تن به شمول یک خبرنگار افغان با همسرش و دو فرزندش کشته شدند.
په دې حمله کې که څلور بهرانیان چې وژل شوي هغه هم ملکی خلک وو. مثلا دوی ښځې له نومونو خو هم داسې معلومېږي چې مسلمانان وي، ځکه چې یوه زینب قاسم نومېده بله روشن، هغوی هم د ملکی چارو لپاره راغلي وي. یوې مکتب جوړ کړی و، بلې د انګلیسي زده کړې کورسونه جوړ کړي ول، افغانانو چې انګلیسي ژبه ور زده کوله. ور به شو بل اورېدونکي ته آزادي راډیو ده مهرباني وکړئ
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله اوریه شما سران صاحب.
بله صاحب اورو مهربانی کوی لکم زین خبری کوی
خانید شجایم دهیمند ولایت خیر شما سران صاحب پاسیتا و ساسو زرف نظر صاحب تا و طولو همکاران تنیکی هیلی سلامان دهیمند سورانی کوما
سلامان مهربانی
شما ایتیلی خبره ده چی ده خبری الان و ویدن داد ده ولس ویجن بسوش خبران و یسو چیوی آقا ولس ویجنی آقا ده ولس خبری الان یو ملکی خلق یا اولیس مفتر هیده بیخی ظلم دیده تینن در شد گریده بیده هم باید دفعه مویسی گوده در خبره بانده این سری پوتیمیسی گوده در من دولایت که دل تجوان کم دری خبری الان دل تا پشارت ورسی را چیز ما فیادی وز عبدالسمد روحانی و پرش شواهد داری معلوم دی چه آغا تا دلانجر پلونم و دلانجر باریشت شوه و او بیادا تیر ورزو که بیا عبدالحدی حمدر شهید سوارم شواهید موجود و بیا نور احمد نوری و در بس راجیو در محلی راجیو در آهی خبریان شهید سو این دیده دیشی و دیده دیشی تقدیر پریده دی حکومت دی کلاس نری حکومت دیتا پامدرن نرده کرده در خبریان و ساتی دیتا بوله دیده دیشی دا و ترکی خو مقابلی هم شروع و یعنی دیده شروع و اوی دیده پرشی دا حمدر کنشیل که دیده دیشی دا حکومت پردازش کرده حکومت پردازش کرده و جلسه یعنی بیدی یقینی هیچی معلومات نیست که دا بخط من طالبان فهمده که و جلسه بیدی
پرحال مننه، لیکن د دې فلم اخیستل شوی دی، هلته کمرې نصب دي، په کمرو کې ښکاري شي، البته کومې ټولې له خپرې نه دي، په ځینو کې چې خپرې شوي دي په دې کې هم معلومیږي چې څوک څه کوي.
بله، خب میریم به شنونده ها اونا چی میگن در مورد حمله بر کارمندان رسانه ها و به خصوص همی حادثه که در نتیجه از او سردار احمد خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس به شمول همیرا همسرش، نیلوفر دخترش و عمر پسر خردسالش در رویداد کشته شدند. این حمله تروریستی شب نوروز در هتل کابل سیرینا رخ داد. بریم به شنونده ها چی نظر دارن. بفرمایید، صدای رادیو آزادی است. مهربانی
وکی. سلام علیکم.
سلام صبح، مهربانی.
جورسه صحت سلامت.
تشکر، سلامت باشید.
اول تسلیت خود عرض میکنم بر خانواده محترم امی خبرنگاری که شهید شد، امروی خانوادهش. و در ضمن ما مشکل ما این است که ما فکر میکنم در افغانستان ما کاملا دستور خارجی است و امی کسانی که امی عملات میگه چیز میکنن انجام میتن توسط موترهای خارجی و موترهای شیشه‌سی ها میایه و در جاهای چیز گماشته میشه و همه طور عملات دست بزنن و ما اکثرا میره فکر میکنم دستای خود کشورهای خارجی مثل ایالات متحده آمریکا یا یکی مثلا همی عرض بکنم که انگلیس، همی دو کشوری که بزرگترین کشور است و همینا خودشان دستشان پشتمی قضیه هست.
بله، شما این عکس را که میزنین فکر بکنین که ایالات متحده آمریکا بالای البته محلات تجمع مردمی و غیر نظامیان به وسیله تروریست حمله میکنن؟
بله بله بله، به همین طور یک حدس که از بکنم مردم افغانستان اکثران یعنی یک اکثریت در همین نظر هستند که تماما قضایی که بله. امروز در افغانستان همه چون
بله، تماس با این شنونده ما قطع شد.
خیر، خبر خبری وکره دی تلفنش میره بیو زلبی ایلان کو سفر و سوا نهنیوی دو سوا دره پینزه سوا چلویشت بلش میره ده سفر و سوا اتا سوا دویشت و سوا پینزه پینزوس.
برم با شنونده ها حاله. مهربانی سب بفرمایین، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی وکی سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سب.
هلو
استاسی، خبری او رو خبری وکی لطفا.
سلام علیکم، زه هرڅه کوم نومره خو د ټولو امریز ځوان دم خو خبره مهمه ده چې تاسو چې په افغانستان کې جنگ دي دم امکان خبره لرل نه بډیر وژل شي ولې افغانانو نه وارن چې راځي چې د جنگ له افغانستان اوره کوي ځکه په افغانستان کې روان جنگ افغانانو جنگ دی نه د اصل د بهرنیانو جنگ د بهرنیانو افغانستان ته روان دی چې نه اوټول خوندي او نه مرچې خوندي نه زموږ خار خوندي ده که تاسو حق لري چې په خبريال وژل کېږي مولا مو وژل کېږي هر سره وژل کېږي نو راځي چې جنگ نه کوو جنگ ورک نه شي
سلامت و سیاه تکسه بسلی خبر خدا ده. خو پدید نظر سرگن نکو چه ده خبریالان و طولن و غشتنه کرده چه ده طالبان و خبرونه ده رسانه نخ پروی ده پینزلس و روزو لپاره نده دوی خبرونه نده دوی اداوی خبروی او دوی تا ده تیروریستان ووی پدی عرکه نظر ده سرگن کرده وی شبو خیر نور رو دون کو چه خیلی لرو چه دوی نظر سرگن که.
مهربانی صاحب بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بخشین وقت بله که چی هاشم پادنه که یعنی روزبایی که می خود افغانی ها بگرم در افغانستان در این غطبای که این خارجا زندگی کنن باید که دو غطبای خودشان باید نباید یکی او منطقه دشمن هستن دیگه منطقه دشمن باید که دشمن کار خود این اندقه دیگه من یا روی خبری هایی که چی بوده که افغان خبری هایی چی بکنم جایی میگرفتن
او خور رستورانت هست، محل هست که همگی میتونن در اونجا برن به خاطر صرف غذا. بله،
پنج دقیقه
مگر اونها دیگه خیلی زیاده کلش فرق داره کلش متفاوت است. یا اکثر خارجی هم نباشه پای جای چی من اصلا پای دشمن هم نه خبری که دیگه بعد چی میدارن
تشکر، سلامت باشین، مهربانی صاحب.
شما هم زما خپلم کارانم تللی دی پم دی هتل کې شپه تیر کړی ده خود غنه ده چې یو افغان به تمنه کوي چې د خپل هیواد د خپل پایتخت په هتل ته مزه یو بل ته خو خیر دی نظر دی د ټلیفون شپری به یو ځل بیا ورته اعلان کو
0700-822-755 و 0799-203-540 میتونین با این شماره ها با ما تماس بگیرین و نظرتون را در مورد حمله بر هتل کابل سیرینا و کشته شدن سردار احمد خبرنگار جوان افغان با خانوادهش با ما شریک بسازین. مهربانی، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم. نوی شرکت چاروان سے تاوتور اوریدن کو تا سلام علیکم. میرے بانی
سلامت
صدق اللہ وفای ملک اکشاو لیتا
میرے بانی خوش
چاروان سے زخ پل شخصی نظر ہوئے ما دچا خبر انا کاؤ ما خبر خوی سے رچ مون نتول پا بانستان کے لئے خبر الان پولان دی زلم تیری و خوشنات شاہدان نی همیشہ مدت خبر نوری بلی دی چی دپلانی زیادی خبریات دپلانی زیادی که دپلانی دی خورا ما خوشو یا همو خوشو نا چوری دی خبر الان خرده سی چلن کی گی دما پر نظر داد خبر الان خفل دلاس دی ها غزه کسی کتا چی پوا بانستان که دی بیان دادایی خبر کی گی دو باید رسنی پا بش پورا تو با آزادی و اوسی دولت پشار نندی اونو اوسی دی چه طرف داری اونو بری دی اونو سالا و اونو اوسی
اما ای در جریان کار کشته نشد آقای وفا. ای خبرنگار با خانوادهش رفته بود بر صرف غذا در شب نوروز.
عرض میکنم من خبر ایران به خود آدم خریدیم سایار و یه روال خود لیه همیشه ایده آقای نظریات خزان دیر سرطنه ده و تلی ها از سخت برکنی دیدی دولت سرده دهی جونده مثال دیم بازار و خبر ایران اداره ده
وفاسب تاسی وای چه خبریالانو دی حکومت با پگتا خبرون خبروی حال دارشی چمر انتقاد هم در رسانه پا حکومت بندی که وی گمان نکوم چه هیچ سوک دی بلو که دی دولت وصلوال مخالفان خو دستی خبر نکی چه واقعا اگه دی پا دولت بندی انتقاد وی دی خو بلایو سرا ادعاوی کوي او غم دی حکومت په کارونو باندې هیڅ کلم انتقاد نه کوي، دوی صرف د خارجانو مسله مطرح کوي. پر حال مننه د دوی تلفون څخه شوه دی بل اوریدونکو لرو
نه شنونده ما تماسشان قطع شده. اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان یا نه از تمامی رسانه ها در کشور خواسته تا بر دو هفته بر نشر خبرهای طالبان شورشی تحریم وضع کنند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سردار احمد و همسر و دو فرزند شب نوروز در حمله تروریستی از سوی شورشیان در هتل کابل سیرینا کشته شدند. قرار است مراسم به خاک سپاری آنها امروز در کابل برگزار شود. تعداد از خبرنگاران امروز به یاد بود از سردار احمد و همچنان در اعتراض به کشتار غیر نظامیان افغان در برابر هتل کابل سیرینا تجمع خواهند کرد. پیش از این در ولایت بلخ تعداد از خبرنگاران با شدیدترین الفاظ کشته شدن سردار احمد و خانواده‌اش را تقبیه کردند. سروان صاحب، تعداد از امی خبرنگارا را البته با اونا صحبت های مجیب الرحمن حبیب زای خبرنگار ما در ولایت بلخ انجام داده، می را بشنویم.
دا باب رو بیا باب روستا بیا وریدون کتنه و بطور کو البته که دی خبرونو وقت نو.
عبدالعزیز کریمی هستم، یکی از خبرنگاران در ولایت بلخ. متاسفانه باز هم ما اطلاع یافتیم که باز هم مخالفین دولت جنایت کردن و حادثه آفریدن که در این حادثه 9 تن از هموطنان ما و شهادت رسید که در میان از اینها یکی از خبرنگاران ما بود به شدت محکوم میکنیم و علت از این فکر میکنم تنها مربوط به نیروهای امنیتی افغانستان نمیشه، اما مشکل در اینجاست که جامعه جهانی باید همراه دولت افغانستان همکاری بکنه و لانه های تروریستان که لانه های اصلی از اونا هست در بیرون از افغانستان اونا را باید اینا ریشه‌کن بسازن تا اونا دست از جنایت در افغانستان بردارن.
به نام خدا، کاظم حیدری هستم، یک تن از خبرنگاران در ولایت بلخ. واقعا حادثه‌ای که در کابل رخ داد یک حادثه بسیار دردناک و وحشتناک است و ایر هر انسانی، هر وجدان انسانی را نمیتونم بپذیره، بل با عنوان یک هم مسلک با خبرنگاری که در حادثه جانش از دست داد و نه تنها خودش بلکه خانم و فرزندان خردسالش هم از دست داد و تعداد دیگری هم در اینجا کشته شدن، ما شدیدا تقبیح میکنیم. واقعا جای سوال اینجاست که چرا حکومتگران ما در رابطه با همچه مسائل چند سال است یا چندین سال است که به تفاوت هستن؟
من حبیب نجفی زاده هستم، یک خبرنگار در مزار شریف. کشته شدن احمد سردار ما در کابل به شدیدترین الفاظ تقبیه میکنیم و مقصر اصلی را ما دولت افغانستان میبینیم که او در جای کشته شد که از امنیت کامل برخوردار بود.
طاهر صدید هستم، خبرنگار تلویزیون خورشید در شمال افغانستان. ما باز هم متاسفانه که شاهد کشته شدن یکی از اعضای خانواده خبرنگار در افغانستان بودیم. مخالفین مسلح حکومت باز هم دست به جنایت زدند و یک خبرنگار افغان که همیشه تلاش ازیر داشته که واقعیت‌ها را انعکاس بده به شهادت رساندند. آقای سردار همراه خانمش و دو کودکش متاسفانه که به شهادت رسید و ما همیشه این نباید چشم پوشی بکنیم که مخالفین حکومتی هیچ وقت از جنایت دست نمیکشند، حتی سر کودکان رحم نمیکنند. از طرف دیگه ضعف حکومت نشان میده، ضعف نیروهای امنیتی را نشان میده که نتونستن به گونه درست تامین امنیت بکنن.
عبدالمجید صابر، خبرنگار سجنافرس، شهر مزار شریف، کشته شدن خبرنگار که در سوینا وقوع پیوست تقبیه میکنیم، چرا که جان خبرنگارا در خطر مواجه است. از دولت ما خواهش میکنیم که امنیت خبرنگارا را بگیره، یک عمل غیر انسانی است.
داود یاشمر، ژورنالیستان و خبریالان و نظر چیده سردار احمد وژلو په اړه یه سرګنده او د خبرونو وخت له خبرونو ورسته به هم قدر منو اړین کو تاسو ته وخت درکو چې